څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا زجر ورو ده د سات خبرونه وړاندې کوم. د اسرائیل په بریدونو کې دوه نور جګپوړي ایرانی جنرالان ووشل شول. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د مرستیال جنرال غلام رضا مهرابی او د عملیاتي چارو د مشر جنرال مهدی ربانی وشنه تایید کړه. تر دې مخکې ایرانی چارواکو د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د سپای پاسداران د عمومي قمندان حسین سلامی، لوی درسیز محمد باقری او د قدس ځواکونو د مشر اسماعیل قانی د وشلو خبر ورکړی و. د اسرائیل پوځ ویلي دی چې د جمعې د ورځې د بریدونو په ترڅ کې د ایران نه ساینس پوهان هم وشل شوي دي. اسرائیلی چارواکو بیا ویلي دي چې د ایران د ځوابي برید په ترڅ کې په اسرائیل کې لږ تر لږه درې تنه وشل شوي او تر 150 ډېر ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د نن شنبې لپاره د افغانستان په شل ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکنډي او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې د سلنګونو په شمول به باران پکې وشي. د ورښت کچه له 15 څخه تر 30 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په جنوبي، ختیځ، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو احتمال هم شته چې سرعت به په مختلفو ځایونو کې له 50 څخه تر 90 کیلومتره په یو ساعت کې وي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د تیرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. یو افغان چې د امریکا د ولسمشۍ د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی و پرونې په خپل جرم اعتراف وکړ. و بشکلن نصیر احمد تفیدی د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ملاتړ او د تروریستي عمل لپاره د وسلو د ترلاسه کولو په دوو تورونو تورن دی. تفیدی تر 15 کلنۍ پورې په بند محکومېدای شي. د محکمې د اسنادو له مخې د اوکلاهوما اوسیدونکی نصیر احمد توحیدی پروسته شکل د ټاکنو په ورځ د برید لپاره دوه کلشینکوف ټوپکونه او 1500 مرمۍ ترلاسه کړې وې. د اف بی آی مشر کیش پټیل په یو بیان کې وویل متهم اعتراف وکړ چې د 2023 کال د انتخاباتو په ورځ د مرګونی برید پلان جوړ کړی و. د متحده ایالاتو چارواکو ویلي چې توحیدی د برید پلان لپاره له میاشتو راهیسې د خپلې میرمنې د ورور عبدالله حاجي زاده په ګډون له څو نورو سره په تماس کې وو. حاجي زاده چې هغه وخت 15 کلن و په اپریل کې په خپل جرم اعتراف وکړ، هغه د 15 کلونو له بند سره مخامخ دی. نصیر احمد توحیدی د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د 2020 کال په سپتمبر کې د کډوالۍ په ځانګړې ویزې متحده ایالاتو ته تللی. نن د خبرګولی یا جوازات لرشتمه د افغان مشهور سندرغړی احمد ظاهر د زوکری لورځ سر برابر ده. احمد ظاهر د 1215 مریض کال د جوازا په څلور وشتمه سیر شیدلی او د 1215 مریض کال په همدې نیټه د 30 کلونو په عمر په سالان کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. که څه هم د احمد ظاهر له مرګ لسیزې اوړي، خو د لوړې هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلود یې لا یې هم خلک اوري او خوښوي. یو شمیر په دې باور دی چې احمد ظاهر لومړی افغان هنرمند دی چې شرقي او غربي موسیقي سره یو ځای کړه او آزاد شعرونه یې سندریز کړل.
پر ایران د اسرائیلو پراخ برید سیمه پتیره افغانستان ته احتمالي عواقب. د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام. د اسرائیلو پاوز پرون شپه پر ایران باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې تر نن پورې دوام لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغه به په ایران باندې حمله روانې وي تر څو چې اسرائیل ته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې د ایران د پاوز د مشرتابه لویه برخه مشران وژل شوي دي. همدارنګه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ پوځي او مهم اټومي تاسیسات په نښه شوي دي او د راپورونو له مخې ادعا شوي چې ډیر زیات زیان ورته اوښتی دی. اخوا ایران ویلي دي چې د دغو بریدونو کلک غچبه له اسرائیلو واخلي. په دغه پروګرام کې به له کارپوهانو سره د اسرائیلو د دغه لو یو پراخ برید د احتمالي عواقب او همدارنګه د چی افغانستان او سیمې ته به څه پایلې وي، څه خطرونه رامنځته کیدای شي بحث ولرو. خو په ایران کې د یادولو ده چې میلیونونه افغان کډوال اوسیږي، د هغوی ژوند په لومړیتوب کې دی. دا چې دغه افغان کډوال څه اندېښنې لري د دغو بریدونو ته په کتو باندې ورزو، په لومړي سر کې یو راپور په دې ارتباط سره اورو.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو وریرونو په ګډون د خپلې ولس کسې کورنۍ سره ژوند کوي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خو په خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیلو بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جارد خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن.
د 14 غږ دی لوړ و، د شپې 3:30 بجې وی ټول ویده و، ماشومان او ټوله کورنۍ ویریدلی و، ټول ګاونډیان ویریدلی و. له کورونو راووتل چې پر کورونو یې کومه بله مرمۍ ونه لګېږي. دې وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفي اغېزې کړې دي.
صدای انفجارات میآمد، وضعیت نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقوقو یو فعال او افغان خبریال دی چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې له کورنۍ سره په تهران کې جرمنی ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دو طرف.
سل په سل اندېښمن یو، ځکه دا د هفته پیل دی او له دواړو لورو په خونه شته او له دې عمله اندېښمن یو چې بالاخره به ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلي هیواد راتښتېدلی یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هیواد ته ولېږدول شو، چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهیږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرائیلو پوځ نن جمعه د جون په 13 نیټه د دغه هیواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغو بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي، د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وژل سوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز، د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې، قم، خورم آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نخسوی دی. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځېدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ که دا جګړه راتلونکې ورځو کې دوام عمومي، مونږ خی افغانستان ته د کډوالو د جوپو خوځېدو شاهدان اوسو، چې له بده مرغه افغانستان به قطعا د کوربتوب توان ونه لري. هیله من یو چې دا جګړه پای ته ورسیږي.
په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته یې د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته یې هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بېکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه، تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته لارسی. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دالمه میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پر ایران د اسرائیلو د پراخ برید په اړه باندې دغه پروګرام ته مو بیا هم خراغلاست وایم. را سره ملمانه دي د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکي محترم نجیب آزاد، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي ښاغلی یوسف امین ازازای او د افغانستان د کارپوهان نو د نړیوال شورا بنسټګر او سیاسي کارپوه ښاغلی صدیق منصور انصاری. دوی ته خراغلاست ویم. ښاغلی آزاد، فکر کوي د اسرائیلو پاوز په دغو بریدونو سره ټاکلي اهداف حاصل اولی شي کڅنګ او په کوم قیمت باندې غواړي دغه هدفونو ته ورسیږي؟
سلامونه درنشت. تر اوسه مهاله پورې خو په تیرو شپږ میاشتو کې د ایران پر وړاندې د اسرائیل کوم اقدامات چې لیدل شوي دي، تر ډېره بریده اسرائیل پوهېدلی چې خپل اهداف ته ورسیږي. تر دې وړاندې چې اسرائیل پر ایران برید وکړي، نه دغه اوسنی برید، تر دې وړاندې دوی میاشتې وړاندې هم چې برید کړی و، تر دغه بریدونو وړاندې اسرائیل په پراخه کچه د ایراني پراکسی یا نیابتي ډلو ځپل پیل کړل. هغه په دې کچه پیل کړل چې حزب الله نن هغه لس فیصده حیثیت، یعنی هغه جنگي حیثیت نه لري چې نن یو کال وړاندې درلودی. حماس همدغه رنګه چې تر دې د پورې ځینې وخت شخړې جوړولې، هغه په بیل تاکتیک قدرت ته ورسېدی، هغه ستونزه مالته حل شوه. بیا یې په ایران باندې مستقیم برید وکړه. پر ایران تر دغه برید وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر منځني ختیځ ته سفر کول، که څه هم د دغه هیوادونو د منځني ختیځ دغه هیوادونو لکه سعودي عربستان او قطر دغه هیوادونو اوس ظاهرا خو دا برید غندلی دی، لیکن په هغه مهال چې دا خبرې روانې وې میاشت وړاندې پر یوه پاڼه وه. نو یو بل تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې ډېر پیاوړي هیوادونه هم بریدونه کړي دي، جګړې کړي دي، مثلا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې د نن څخه درویشت کاله وړاندې چې کله برید وکړ، یا څلرویشت کاله وړاندې دی، هغه مهال هم کولای سوای چې د طالبانو د هغه مهال مشران، هغه ټول مشران د ملا عمر په ګډون د هدف وګرځوي، لکه نورو هیوادونو دا کار نه دی کړی، حتی امریکا هم نه دی کړی. اسرائیل په دې برخه کې د دې ستراتیژي یا د دې هغه یو ډول ډاډ یا مثلا د دې سرتمبګي یا سپین سترګي توپ په دغسې جګړیزو مسایلو کې هغه ډېر بې پروا د ایران یا د نورو ډلو مشران تر ټولو وړاندې هدف ګرځوي، او دا مشرانو هدف ګرځول مخالف لوري باندې خورا ډېر فشار وارد شوی دی. اوس چې کومې سیمې تر برید لاندې راغلي دي یا کومو سیمو باندې چې بریدونه سوي دي، په ایران کې د ایران د هستوي یا د اټومي وسلو کوم اړې چې دي هغه په بشپړه توګه دا د ملګرو ملتونو غوښتنه نیم ساعت مخکې راپور راغی، هغه تقریبا ویجاړې شوي دي. د دې تر څنګ د ایران پوځي یا نظامي ټول مشران وژل شوي دي، یعنی ټول مشران همدغه دي، د هوایي ځواک مشر، د لوی درستیز، د دې د سپا مشر، د دې مثلا د هستوي یا اټومي پاور مشران، دا په څو ساعتونو کې لمځه تللی دي. نو او بل بیا ایران ډېر ژر ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ایمرجنسی غونډه راوغوښتل شي، او په دې حق باندې باید ناسته وشي. دا په دې معنا چې ایران په هغه موقف کې نه دی چې دی د مقاومت وکړي. د دوه درې الوتکې په اول دوه ساعتونو کې اردن را لانس کورې کړې. نو په ټوله کې ویلی شو چې بلې وو ایران هغه څه چې غوښتل هغه هدف ته نږدې شوی دی، تر ډېره بریده وبخښه اسرائیل هغه خپل قوت په سیمه په ځانګړې توګه په دې سیمه کې چې دی موجود دی، خپل قوت یې وښود. د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې دا کار پیل شوی و، نن دی خپل اهداف ته ډېر نږدې دی، او په ډېر ډاډ وایي چې موږ دا یې پیل وو، په متواتر ډول باندې موږ دې برید ته ادامه ورکوو.
بلې، د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اهداف ډېر دقیق او د ایران پوځي او اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. د تاسو په نظر باندې څنګه اسرائیل توانېدلی دی چې په ډېره دقیقه توګه باندې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې مهمې اټومي بټۍ او د دوی مهم پوځي مشران په نښه کړي؟
ګورې، د اسرائیل جوړښت سره سم هغه مهال چې په سیمه کې ډېر زیات ستونزې وې، د دې د وسلو د جوړښت یو ډول ډېر لوی ملاتړ، او د دې تر څنګ په تخنیکي لحاظ باندې هغه متحده ایالاتونه وه، دوی په هغه مهال کې د ایران وبخښئ د اسرائیلو د وسلو، د درنو وسلو او د پرمختللې ټکنالوژي یو ډېر لوی برخه اوس هم په ترکیه کې جوړېږي، په اسلامي هیواد کې جوړېږي، او د دې تر څنګ د نن په بیا هغه د دې مشترکات چې دي د کوردانو همدارنګه د ترکانو سره د اسرائیلو اړیکې په ایران کې د نن د خورا ډېر نفوذ لري. تر دې وړاندې هم چې کله په ایران کې د حزب الله مشر وژل کیږي، او وبخښئ د حماس مشر وژل کیږي، په تهران کې په خپله کوټه کې یا په خپله خونه کې په نشه کیږي، دا په دې معنی چې د دې نه یوازې چې هغه پرمختللې ټکنالوژي لري، بلکې استخباراتي نفوذ په ایران کې زشت ډېر دی. او دا د دې فارسي ژبې ویاند هم په غیر مستقیم ډول وویل چې د دې همکارانو په ایران کې د سره خورا ډېره همکاري کړې ده، هم همکاران خو همدغه استخباراتي همکاران دي د په تهران کې په نظامی اډو باندې همدارنګه په نتنز کې د دې ترڅنګ په تبریز او اصفهان او عراق او ټولو مهم په کرمنشا کې چې د دې د هستوي تاسات او ټولو لوی مرکز دی یو هغه عراق سرحد ته ډېر نږدې دی. په عراق د عراق سرحد کې په کردانو کې اسرائیل خورا ډېر نفوذ لري او دا نفوذ یې د وس نه دی. نو دننه په ایران کې استخباراتي نفوذ د دې ترڅنګ د دې ډېره پرمختللې ټکنالوژي چې هغه د دې خپله هم نه ده، ډېره برخه امریکایي ټکنالوژي ده، هغه ډېره په اسانه وتوانېدلی چې دغه اهداف دا اهداف په نښه کړي.
بله، مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی یوسف امینزاده، له تاسو به هم وپوښتو چې د اسرائیلو پوځ بریدونه پیل کړي دي، تر اوسه پورې هم بریدونه روان دي. په ځینو سیمو کې دوی وایي چې بریدونه یې لا روان دي او د اسرائیلو صدر اعظم ګواښ کړی تر هغه پورې به دغه بریدونه کوي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. فکر کوي اسرائیل کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي او د ایران اټومي وړتیا کمه کړي یا له منځه یوسي هغه څه چې اسرائیل ادعا کوي؟
ګوري د ماهیت د جګړې هر لحاظ سره وګوري، یو طرف ته د اسرائیلو موجودیت په دغه سیمه کې او د خپل ګاونډیانو سره د دوی جګړې، مثلا د فلسطین موضوع کرا واخلو، دغه موجودیت د اسرائیل په دغه سیمه کې د لوی خطر د منځنی ختیځ، یعنی که دا مسله صرف په دې نه ختمیږي چې دوی خپل قوي استخباراتي اړیکو او توانمندۍ په اساس د ایران کې برید کړی ده او برید یې موافقانه کوم اهداف چې ټاکلي وو هغه اهداف ته دوی رسیدلي دي. باید موږ د یادونو بسو چې یو د ټکنالوژۍ جګړه ده چې په ننني عصر کې د په نمایش ساتل کېږي خود لکېږي، او یو هغه جګړې دي چې د هېواد د ختمېدو لپاره، یعنې د یو ولس د ختمېدو لپاره جګړې. زموږ تشویش دا ده چې دغه جګړه به ختم نه شي، دغه جګړه به شروع دی یو جګړې بوي چې بلاخره د یو هیواد د ختمېدو طرف ته لاړ شي، چې دغه یو ډېر یو لوی بشري ناورین به دغه سیمه کې منطقه کې رامنځته کړي. اسرائیل چې ولې تر دغه توانمندۍ پورې ورسېدو، د ایران خپله داخلي مشکلات ستونزې، یعنی هغه حکومتوالې ډول دا چې اسرائیل ته دغه زمینه فرصت مساعد کړلو کې د دوی لوی چارواکي نظامی استوي او متخصصین د دې منځوي چې دا ډېر زیاته یو خطرناک ودا لوبه ده. نو بنان دغه جګړې پایلې یا مثلا نتایج لا تر اوسه پورې تر څو پوهې چې مونږ کامیاب شو مفقه شو زه کې کوم چې لا وخت ده، ځکه چې په تیرو کې د ایران له طرفه بریدونه په اسرائیلو باندې او دلته بیا غرب د امریکا چې په راس کې ده یغو ملاتړ د اسرائیل نه بو خامخا دغه جګړه وغځېږي، منځني ختیځ بو په دغه جګړې کې ښکیل شي، ځکه چې ایران هم په سیمه کې خپل طرفداران لري او بل یو نړیوال سیستم یا نړیوال نظم د منځو لیدو په حال کې ده. نو د دې لپاره هم زه فکر کوم چې دغه جګړې آباد به نور هم وغځېږي او دا به د بشر لپاره یو ډېر لوی ناورین وي، خصوصا منځني ختیځ.
مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د اسرائیلو لخوا پر ایران باندې د دغو پراخو بریدونو په ارتباط تاسو نظر هم راخلو، چې په اول کې اسرائیلو ادعا کړې چې هدفونو ته برسېږي، په کوم قیمت باندې فکر کوي چې اسرائیل حاضر دی دغه هدفونه ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو او همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ فکر کوو چې اسرائیل نه یوازې پر ایران بلکې د غزې په جګړه کې د غراس پر سوریه د پرلپسې بریدونو او د سوریه خاورې ته په ننواتو او هلته په عملیاتو لخپل بلګا وندي لبنان سره او په سیمه کې د تاوتریخوالي د خبرولو یو لوی جنجالي اساسه یا کړی ده چې تاوتریخوالي خبروي د بشریت ضد جنایات تر سره کوي او دغه راز هغه اهداف چې د امریکای او غربي بادران لخوای ورکول کیږي هغه تعقیبوي. موږ فکر نه کوو چې اسرائیل دی په دغه مره کوچنی بدنه او کوچنی ځان د منځنی ختیځ دغه سترو ملتونو سره او یا هیوادونو او دولتونو سره ښکار اړم کړی شي، بلکې د دې تر شا د امریکای استابلیشمنت، د امریکای استخبارات او پاوز او حتی د ناټو غړي هیوادونه ولاړ دي. هغه برید چې بیګا او نن سهار په ایران تر سره شو دا د اسرائیلو لومړی برید نه و، بلکې پخوا هم اسرائیلو پر ایران او ایران پر اسرائیلو بریدونه کړی وو او دا هغه وخت ډیر شدت ورسید چې د ایران په خانه ولسمشر وزل شو له خپل ملګرو سره د اغال وتکه نسکور شو، سره دی چې د ایران استخباراتو حکومتي ادارو هغه دا ډیره ونه خو دا چې دا کار دی اسرائیل کړی، مګر شکونه ډیرو او هغه بریچ چې د اسماعیل هنیه په وړاندې وشو دغه ډیر پښتني د ایران پر استخباراتو او د غوی په معلوماتي او استخباراتي دستګاو هم راولاړ کړی چې څنګه کېدای شي دغه سی یو لوی ملما چې د اوګدی جګړې په جریان کې چې د غزي حماس او د اسرائیلو ترمنځ روانه و د په هیڅ ځای کې ونه وځل شو او تر ایران هم ژوندې را ورسید، مګر په ایران کې په یو مسؤون او محفوظ هوټل کې وځل کیږي. دغه سوالونه دا و چې اسرائیلو د ایران استخباراتي او پټو ادارو کې پراخې رخنې کړي او رخیز غلولي، اوسنی بریدونه هم که وکتل شي که په ایران کې د نن د ایران په استابلیشمنت او استخباراتي ادارو او نورو معلوماتي ادارو کې د اسرائیلو ژورې ریښې نه وي، موږ فکر نه کوو چې د ایران د غومره لوړ پوړي چارواکي چې په هغې کې د ایران د پوز مشر یا لوی درستیز، د سپای پاسداران مشران، د هوایی او فضا د ځواکونو لوی قمندان، د غراز د ایران د هستوي فزیک او هستوي دارو مشران او متخصصین دي وژل شي. دا قضیه یو طرف ده، تر کومه چې بیا د ایران او د اسرائیلو ترمنځ د جګړې مسله ده، موږ اورو چې ایران هم متقابل بریدونه پیل کړي که هغه د بی پیلوټا ځانمرګو الوتکو په واسطه دي او که هم د هوایی ځواک او د بالستیک میزایلو له لارې وي، خو فکر کوو چې دا جګړه به اوس لا پراخیږي، لا به تیزیږي او لا به توندیږي او د سیمې د عام وګړو خلکو لپاره، د سیمې د حکومتونو او دولتونو لپاره به دا یو ستر ګواښ وي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو او د دغې بریدونو نه وروسته د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهانو او مختلف ادارو هم له ایران سره په پوله پرتو ولایاتو کې ولسونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د هستوي مرکزونو هغه تشعشعات چې دي چې هغه وستل شوي دا ممکن د افغانستان په خلکو هم پراخ تاثیرات وکړي، بادونو او بارانونو سره دغه تشعشعات انتقال شي. او
سړي صاحب د افغانستان په رابطه باندې موضوع بیا راوخلو، البته تاسو که خپلې خبرې هم دغه بیا وروسته د افغانستان په رابطه هم وکړي. برته برا شو آزاد سیب خغلی انصاری دی افغانستان پر ابتلق سی اشاره وکړم، از ما دومه پوښتنم دا و چې څنګه دی ایران او اسرائیل دغه اوسنۍ لانجه چې د اسرائیل په بریت سره پیل شوې ده، دا به په اوس مهال سم دستی او بیا په منځ مهال او په راتلونکي کې بد عواقب ولري د سیمې بل خصوص د افغانستان لپاره؟
ګورې ستانګ زای سب جګړې هغه دغه سي جګړې چې دوه هوادونو ترمنځ وي او دغه سي هوادونو ترمنځ شغاله په خواره یې ډېر په خواره یې په عام اصطلاح دښمنی ودرې نو تبي خبره ده چې واز یو گاوند او دوه گاوند نه لکه افغانستان په سیمه باندې تاثیر لرلی شي په نړیوال مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي په نړیوال سیاستونو تاثیر لرلی شي خو مشخصا د افغانستان په اړه یو خدای چې افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري افغانستان په ایران کې په میلیونونو وګړي هلته مهاجر دي او بل افغانستان په سیاسي لحاظ یو انزوایی حالت کې دی یعنی افغانستان وسمهال په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني د افغانستان د اقتصاد دروازې هم دغه دواړه گاونډي هیوادونه دي چې موږ اړې کې سیاسي اړې کې د لسیزو راځي وسره خرابې دي کچیرته ایران کې وضعیت نور خرابېږي او که د ایران او د اسرائیل ترمنځ جګړه پراخېږي نو تبي خبره ده چې یو طرف لري خرابېږي هغه ایران دی ځکه په تیر بریټ کې هم دا ولیدل سوله په ننني بریټ کې هم دا ولیدل سوله چې ایران ونه توانید چې ځواب ورکړي حتی د ودرې هغه بی پلوټ الوتکې چې د هڅه وکړه چې په اسرائیل په خاور باندې بریټ وکړي هغه اردن هم رانه سکور کړي همدارنګا سعودي عربستان هم خپل فضا د پوړان دی وټړله د دې ترڅنګ د نیابتي ډلو یو ډیر لوی سنځه ایران په سیمه کې د نیابتي ډلو د پیدایشت لومړنی هواده چې نیابتي ډلې یا هغه افراطیزم د دلته جوړ کړي دغه نور څه بیا پاکستان په دې برخه کې خورا ډیر کار وکړي ایران د فاطمینو سیده کنن حزب الله آلته خورا ډیر ضعیف شوی دی او حماس قدرت رسیدلې دی سیریا د یا سوریه د ایران د نفوذ خلاصوي د امانیا بټی دلی خو هغه ایران چې تمویلول اخو لمن زنه دي تللی بلکې په ایران کې هغه سوریه لا پیوړی سوریه د ځکه زمنځنی ختیځ د سیمه څخه راووتل ایران ته بیرته راغلی په ځانګړي توګه د فاطمیون برخه او دا د افغانستان سره خورا ډیره یو حقداري خل لري د افغانستان یو خاص خبر خپل خوخه یا بلیک میل سوی مجبور سوی د دې سره همکار او په تیر څو لسیزو کې نو کچیر دا جګړه پراخیږي د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو چاغه چې ایران کې روزل شوی دی ایران پلاو دی افغانستان ته دراتک خورا ډیر هغه دی چانس دی او افغانستان ته راتک افغانستان دی یو بل بد وضعیت سره د نړیوالو لا نور فشارونو سره مخ کولای شي چې نیابتي ډلې یا ترهګرې ډلې کانته لیریږي دوم بحث د عام افغان د اقتصاد دی د عام افغان په عام مارکیټ باندې تاثیر لرلای شي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې له بده مرغه په وچه کې پروت هیواد تر ډیره بریده په خپل ټولو اقتصادي راکړو ورکړو یا وارداتو صادراتو باندې په دغه دوه هیوادونو باندې تکیه کړې ده تر ډیره بریده ځکه بل آپشن نه وو نو هغه هم تر هغه ځان راتللی شي او درېمه برخه دا ده چې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په اوسني واکمنۍ کې طالبان په سیمه کې تر یو بریده پورې چې یو څه هغه فلیکسیبلیټی یا اعتدال ساتلی دی د اړیکو هغه د ایران سره ساتلی دی یا هغه یعنې تاغ چې لرلی دی ایران سره لرلی دی ایران په لومړنیو هیوادونو کې دی چې طالبان د راتګ سره سم په ایران کې د دې ناستې د طالبانو او د مخالفینو ناسته وسوله دا چې نتیجه ونه کړه هغه بیل بحث دی همدارنګ هغه ډیپلوماتیک ادرسونه دی ته وسپارل شوله نو دا ادرس هم که پر دې باندې بندیږي نو افغانستان د افغانستان جغرافیه به په سیاسي اقتصادي او امنیتی لحاظ چې هغه ترهګرو یا د نیابتي ډلو بحث دی تر لا ډیر ګواښ لاندې سي او څلورمه برخه دا ده چې طالبان هغه د حکومتداري یا دولتداري هغه ظرفیت او د دې یا کیپسټی چې ورته ویل کېږي هغه ظرفیت او د دې ترڅنګ هغه امکانات نه لري چې دی دغه چې لوی جګړې دغه استخباراتي جګړې د نیابتي ډلو د مخنیوي د لپاره ټول هغه امکانات چې یو دولت باید ولري د خپل جغرافي او د ولس او د خپل سیاستونو د اړیکو د ساتلو لپاره هغه په طالبانو کې نشته نو افغانستان ته ټول ډیر اغیزمن کیږي دا څه بسیمه ټول اغیزمن نسی خو دا جګړه پراخیږي ته ټول ډیر او ایران هم تبي خبره ده چې افغانستان په دغه وضعیت کې چالتا څلور سلويشت هیوادونه و د څلور سلويشت هیوادونو استخبارات هلته موجود و هلته د افغانستان یو نظام و دغه سربیره ایران توانیدی چې هر ورځ په افغانستان کې خپل نیابتي ډلې تمویل کی نن ولیدل سولې چې په دغه وژل شوی کسانو کې د ایران په لوړ پوړو نظامی چارواکو کې یو په هغه کې د آزاد پوهنتون رئیس و دا نن ولیدل سولې چې د آزاد پوهنتون د پاکستان چې استابلیشمنت دی دا د استابلیشمنت پوهنتون و او د پوهنتون په افغانستان کې خورا ژورې ریښې لرلې د افغانستان کې د ځینو سیاسینو لکه محقق او خلیلي و دانش او دوه په ملاتړ باندې فعالیت کوي نن په هغه اډو کې هغه حساس او مهم ځایونه کې چې د ایران لوړ پوړي نظامی چارواکي په نشکیږي په هغه کې د آزاد پانتون رئیس مالته موجوده یعنی د یو پانتون رئیس هغه هم دغه یو نیمچه شخصي پانتون رئیس حالت څه کوي خو دا طبیعي خبره ده چې استخباراتي جنبه لري او د افغانستان کې فعالیت درلود یعنی په ټوله کې زما هدف دا دی چې په افغانستان کې د ایران د فاطمینو څخه نیولې د نورو استخباراتونو ریښې ژورې وي او دا دروازه که خلاصیږي چې په ایران باندې فشار راځي جګړه پراخیږي نو د دې نیابتي ډلو راتګ افغانستان ته د دې چانس خورا ډیر دی چې دا افغانستان تر ډیرو هم په امنیتي لحاظ هم اقتصادي لحاظ او هم سیاسي لحاظ نورو ټولو هیوادونو ډیر اغیزمن کولای شي.
مننه کوم از عبدالله توضیحاتونه مو. ښاغلی یوسف امین زازه غواړم له تاسو هم پوښتنه وکړم، البته که متمرکز پم دې نظامی مسله باندې پات شي چې ایران ګڼې نیابتي ډلې لري که څه هم چې آزاد صاحب ویل ځینې ځپل شوي دي د حزب الله په څیر باندې، خو فاطمیون او زینبیون چې فاطمیون کې د افغانستان ګڼ زرګونه ځوانان چې اکثر هزاره ټبري دي شیعه هغوی پکې ښکېلو او زینبیون چې د پاکستان خلک دي دوی هلته د ایران لخوا تمویلیږي، پخوا په سوریه او په عراق او په ځینو نورو سیمو کې اوس بیرته د آزاد صاحب خبره چې راغلی دي ایران ته دلته به میشت وي. فکر کوي چې د ایران دغه کانفلیکټ به څومره بالاخره دغه ډلې هم دې خوا ته رامخه کړي او دلته به دوی راسي، په ټوله کې په افغانستان باندې اغیز څه کېدلی شي؟ ښاغلی اجازه یې که مو پوښتنه نه وي اخیستې زه یې تکراروم. البته د اسرائیلو د دغه برید د عواقبو په ارتباط خصوصا په افغانستان باندې چې ایران ګڼې نیابتي ډلې درلودې، له هغې ډلې فاطمیون چې پکې مستقیما زرګونه افغان ځوانان شامل وو، دغو ته په کتو باندې په افغانستان باندې د دغه کړکېچ اغیز څه کېدای شي؟
په 15 کالو کې مونږ ولیدو همدغه نیابتي ډلې وې چې د سیمې هېوادو همکارۍ سره او د نړیوال تروریزم خپرولو کې د ونډه لرله چې موږ وضعیت د افغانستان نه د ترنن ورځې پورې ګورو. همدغسې مې هېوادونه لکه پاکستان، ایران ته دغه ټولې برخو رول لرلو. دا د نننۍ جګړه نه ده، دا تقریبا په دغه سیمه کې لومړی افغانستان هیواد و چې د دغو جګړو ښکار شو او د لویو قدرتونو د رقابتو ښکار وګرځېدو. پایلې دغه دی نړیوالو ته او دنیاوالو ته او افغانانو ته او سیمې هیوادو ته هم معلومه شوه او بالاخره دا جګړه وغځېده چې دا مونږ پخوا هم ویلي وو چې که چېرته تاسې د بل هیواد نابودۍ او بربادۍ او د خلکو وژل غواړي نو تاسو هم درغځېږي. ایران او پاکستان هم د دوه هیوادو له جملې نه وو چې پاکستان وضعیت تاسې نننۍ ګوري او نن دغه وضعیت ګوري او دغه رقابتونه د نړیوالو خصوصا د روسیې او د امریکې او د غرب دا ورو دغه تیز شولې او پایلې په افغانستان باندې تاثیرات یې ډېر منفي دي. او زه فکر کوم چې نه تنها افغانستان بلکې سیمې هېوادو ته دغه ګواښونه دي، ځکه دلته بشریت د ګواښ لاندې ده. دا هغه څوک چې غږ د بشریت کوي، د انساني ژوند کوي، هغه عامل د دې کېږي چې دغه جګړې باید د جګړو د آغاز یا د پیل هغه اصلي عاملین دوی دي. بنان هر هېواد بو ځان ته د خپل د ولس د دفاع په خاطر بو ډلې جوړوي، وسلو ته بو مخه کوي، اسلحي بو جوړوي، د نوې ټکنالوژۍ سره بو سنبالوي چې دا انځور د بشریت او د انسانیت د ناورین یا د منځل وړلو لومړنۍ هڅې دي. زه فکر کوم چې هیڅ هېواد به په دغه سیمه کې په دې شان باید پاتې نه شي. هر څوک به کوشش کوي چې هغه خطرات د خپل هېواد نه او د خپل ولس نه لرې کړي او دوی به مجبوره کېږي چې هر نوع هڅې ته به دوی کوي، کوشش کوي. بنا افغانستان د اقتصادي نگاهنه او د دې نگاهنه چې موږ ګاونډي هېوادونه دي راکړه درشه ورسه لرو، تجارت لرو، فرهنګي مسایل لرو او د بشر د یو انسان غونده مو غوښتونکي یو چې دوی سه به ژوند ولرو. موږ هم د تهدید لاندې یو، د دغه جګړې پایلې به د موږ ته هم تهدید واوسي، یعنې موږ هم متضرره کېږو. نو د دې لپاره د اوس واکمنان به هم په دغه فکر حل به هم د فکر کوي چې څنګه موږ کولای شو ځان خوندي وساتو، څنګه کولای شو چې په صفت یو هغه هیواد چې قلب د آسیا په نوم یادیږي دلته خپل رول ولوبوو. نو د دې لازمه چې موږ ضعیفه یو، موږ د ټکنالوژۍ نه ضعیفه یو، موږ نه لرو دومره وسه او امکانات نه لرو غیر دغه نه چې خپل غږ پورته کړو او په نړیوالو سټیجو کې د بشري نابودۍ مخه ونیسو او بالاخره هغه ځواکونه هغه هیوادونه چې حقیقتا بشري ژوند غواړي، انساني ارزښتونو ته ژمن دي، هغه به هم خپلې هڅې پیلوي. د یوې خوانه چې هغه تروریستي ډلې دغه هم لوی تروریزم نړیوال تروریزم ده، ګوري چې وخت چې اسرائیل عملې کوي په ایران باندې او دغه هیوادونه فضا دوی ته مساعده کیږي، نو دا خو نړیوال تروریزم شو چې دوی سره همکار ده، د سره ولاړ ده. د دې لپاره نور هیوادونه هم شته چې هغه به هم چپ نه پاتې کیږي په شکل د اشکالو بو چې دغه جګړې مخه نیسي چې تر څو موږ بشریت وژغورو، موږ انسانیت وژغورو. دلته سوال د بشریت او انسانیت ده او بیا خپلواکي د هیوادو ده. نو بنان دغه نړیوال نظم اوس د منځه لاړ ده. زه فکر کوم چې جګړې د نور هم ډېرې شي، دلته پلې بوریا هم زیاتې شي او هر څوک به هڅه کوي چې د خپل بقا لپاره په هر ممکنه لار ته لاړ شي.
مننه کوم ښاغلی انصاری، له تاسو مو پوښتم دغه مسله مخکې مو هم اشاره وکړله، مو اوس کولای شي چې مکمل توضیح ورکړي چې پر افغانانو باندې خصوصا په افغانستان کې به تاثیرات څه وي دغه حمله او دا چې ګڼې نیابتي ډلې هلته شته چې یوې هم د افغانانو مربوط کیږي چې زرګونه افغان جنگیالي پکې د ایران په ګټه باندې جنگیدلې دي، دغه ته په کتو باندې څه اغیز به په افغانستان ولري دغه حمله؟
بله، اغیزی او ستونزی گنبودی جه کیده شی، یو خود سواد ککرتیا او ضروری مواد و تشاشوات و دخبراوی مسئله ده چه ده نیواز ده افغانستان بلکه در بحرین او قطر عراق او نور و گوانده هیوادون و پوری تر آذربایجان هم خطرات متوجه کوله شی او سیما پراخه ککړولی شي، دا د لږ مودې لپاره نه بلکې ډیر اوږدې مودې لپاره، که هغه بارانونه وریځې وي، که هغه مثلا بادونه او نور وي، حتی په زراعت او کرنه په اوبو او په دې ډیر ژور تاثیرات درلودلی شي. د دې تر څنګ سیاسي او اقتصادي ستونزې راولاړولی شي، په سوداګرۍ ډېر بد اثرات پریوزي، هم د افغانستان او هم د سیمې سره د افغانستان او د نورو هیوادونو او ملتونو، او ورسره د نیابتي جګړو مسله هم ممکن ډېر زور واخلي. کچیر ایران دې ته آماده شي چې د اسرائیلو پر لور ډلې او ګروپونه واستوي، او یادا تنظیم کې په دننه ایران کې هم ډیر داسې ګروپونه او لخکرې دوی لري، د پاکستان د فراغوی زینبیون ډله لري چې ممکن د پاکستان نه ډیر خلک ورشي. په افغانستان کې د فاطمیون په نوم ډلې ټپلې وي چې د فاطمیون ګروپونه اوس نه یوازې په ایران او افغانستان کې ممکن موجود وي، بلکې ګڼ شمېر یې اروپا او امریکې ته رسیدلي دي او هلته فعالیتونه لري، هلته د نتورکونو په جوړولو بوخت دي او هلته پراخ فعالیتونه کوي، چې دا هم یو لوی سردرد نه یوازې د سیمه د لپاره بلکې په نړیواله کچه لوی سردرد جوړول شي. د حزب الله ګروپونه چې په د اسرائیلو سره ډیر نږدې لاس او ګریوان دي لاله پخوا، او هغوی لوی درد هم د اسرائیلو له لاسه لیدلی چې د هغوی هغه لوی مشران یې ور وژل، د سر نصرالله نه نیولې چې لومړی درجه مشر یې و او لسګونه کلونه یې د حزب الله مشري کړې وه، او یا کتاز مشر و هغې نه وروسته نور مشرانی. دغه چې سوریه کې یو پراخ اور اسرائیلو بل کړی، دا نن چې اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو، د اسرائیلو پوزونه او گروپونه شپه او رزلت عملیات کوي خلک نیسی وجنی د سوری اوسنۍ اداره او د غوی ملګری هیوادونه او ملتونه او گروپونه هم ممکن په دې وجه اسرائیل ته ډیر په غوسوي د جولان سیمې چې یو ار بی ای اسرائیل لاندې کړی او هڅه کوي چې هلته خپل مرکزونه او پوځي اډې جوړې کړي پوځي بارکونه جوړ کړي دا هم یو لوی ستونزه ده او په غزه کې خو هسې هم لاس او ګریوان دي چې ګورو دا تر یو کال ډیره موده کې اسرائیل په خپل دغه قوت او طاقت سره چې لري کاغه استخباراتي طاقت دی کاغه پوځي او تاکتیکی او تخنیکی طاقتونه دي دوی ونکړی شو چې په غزه کې لکټر لگا خپل اغواشوي زندانیان را پیدا کی دا غوی ملی را پیدا کی او هغه د حماس ځواکونو نه را خلاص کړي. موږ فکر کوو چې اسرائیل هم خپل ستونزې لري خپل بدبختی لري ک د سړیتوب لاره او د بشریت د ارزښتونو لاره هغه هم لال نشي لکه څنګه چې هر گاونډي باندې لاس پورته کړي هغه په چپیړه وهلي هغه وجلي په هغه تیری کړي دغه تیری به په اخر کې د اسرائیل لپاره د یو غوت او پریکند جواب سبب شي او دا جواب به داسې وي چې لکه نن چې د امریکای بهرنی چارو وزیر ولسمشر او نور ویلی چې موږ په دې برید کې له اسرائیل سره ملګری نه یو او زموږ په مرکزونو هډو او ډیپلوماټیکو ادارو د ایران بریدونه نه کوي یعنی ځان یو رقم یو طرف ته غني پس غر دی هیڅ د دوی ملاتړ اعلان نکړو. دا اوازې هم خبرې شوې چې نتنیاهو هم په کومه الوتکه کې د نامعلوم لوري پر لور تښتېدلی او کېدای شي نور مشران یې هم وي. دا اوازې هم خبرېږي نو وکتل شي چې په سیمه کې دغه حرکتونه خوځښتونه څومره رول لوبولی شي او څه کولی شي او د افغانستان نه به او د سیمینا حتی د منځنۍ اسیا د هیوادونو نه چې هلته ډېر ګروپونه او ډلې دي چې ایران ورسره همکاري لري په دغه په یمن کې د انصار الله او حوثیانو ګروپونه چې هغوی لا وار د مخه اعلانونه کړي وو چې که اسرائیل په ایران حمله کوي دوی به هم عملی جګړې ته داخلیږي. نو دا به د هرمز پر تنګي د ډیرو ملتونو او هیوادونو په اقتصادي وضعیت د تیلو په نرخونو پر ټوله نړۍ کې او په نورو مسایلو سیاسي اقتصادي ټولنیز او حتی جیوپولیټیک تاثیرات ولري.
مننه. اوس یو لنډه د مخلو بیا باور شو بل مبحث ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
خغلی آزاد د دغه کرکیچ د تاثیرات خصوصا د نړیوال انرژي د مارکیټ په ارتباط باندې که تاثیر وي د افغانستان په څیر ګڼې هیوادونه د ایران تیل او ګازو ته احتیاج لري دغه اوسنی کرکیچ به څومره دغه احتیاج لا پسې زیات کړي او اغیزې به څه وي خصوصا د همدغه انرژي د نړیوال مارکیټ په اړه باندې؟
کسان داړې مسلکی پښتنه ده او په دې برخه کې خو هغه معلومات لازم دي زه نه لرم لکه په ټوله کې افغانستان په طبیعي خبره ده چې د سوانګ د انرژي یعنی د تیلو خورا ډېر هغه لویه سرچینه ایران ده د ایران څخه ورته راځي نور هیوادونه لا ډېره تکیه پر ایران نه کوي ځکه هغه بندیزونه چې پر ایران لګېدلې دي په ځانګړې توګه غربي هیوادونو هغه ډېره تکیه نه ده پر کړې. خو یو بحث چې ډېر مهم دی هغه د سرو اوبو بحث دی چې د ایران تر کنټرول لاندې دي یعنی هغه اوبه چې نړیوال ترانزیت دی د منځنی ختیځ او د منځنی ختیځ او د غرب ترمنځ هغه د ایران تر کنټرول لاندې سیمه کې راغلی دی که چیرته دا جګړه پراخیږي نو طبي خبره ده. تر دې وړاندې هم ایران وخت نا وخت ځینې هیوادونو ته لکه متحده ایالاتونو د شرکاو یا ائتلافیانو ته ګواښ کړی دی چې دغه ترانزیت لار یا د اوبو دغه ترانزیت لار به د دوی په وړاندې یا وتړل شي یا بل ستونزو سره مخ شي یا به دا غربي نړیوال ترانزیت شپمنټ چې دی دا به نه شي کولی شي په اسانه د دې سیمې څخه تیر شي، خو هغه د ګواښونو تر حده و. خو نن وضعیت خرابیږي او لا ډېر خرابیږي او د جګړې زه بڼه ل زمکه څخه او بوته هم غځول کیږي. طبي خبره ده چې په نړیوال مارکیټ مشخصا چې تاسو پښتون تراسم خورا ډیر اغیز لرلی شي، هغه نه یوازې یعنی مشخصا د ایران د توکو یا د تولیداتو نه، هغه که د سونګ تیل دي او که د نور انرژي لپاره کارول شوي توکي دي هغه نه، لاکن د ترانزیټ خورا ډیر تاثیر لرلی شي. نړۍ د نړۍ یو ډیر لویه برخه غرب د تیلو په برخه کې په منځني ختیځ باندې تکیه کوي، ځکه یوه برخه ګاز او تیل چې روسیا تولیدوي هغه سره هم نړۍ په هغه کې ده په ستونزه کې ده. نړۍ څخه زما هدف غرب دی. غرب د روسانو سره ستونزه لري او روسانو خپل ګاز او تیل او دا مسایل پر نورو سیمو باندې یا په غربي هیوادونو باندې بند کړي دي. نو ایران سره خو خپل ستونزه د نړیوالو ده، د غربي هیوادونو ډیره تکیه منځنی ختیځ ده او منځنی ختیځ له دغه سرو اوبو څخه ترانزیت لار ده. نو که چیرې دا جګړه پراخیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې په هغه په سیمه ییزه کچه باندې خو تر ټولو ډیر منفي تاثیر یا اغیز چې ولري هغه پر افغانستان ودرې، ځکه افغانستان هیڅ څه خپل نه لري، هر څه یې د بل دي، په بل باندې تکیه ده. او تر هغه هاخوا ته سیمه ییزه نړیوال مارکیټ باندې دغه ترانزیت د اوبو دغه ترانزیت لاره که ستونزمنه شي، کړکیچونه که ډیر شي، طبي خبره ده چې د اوبو په دې ترانزیت باندې اغیز لرلی شي او دا اغیز په نړیوال مارکیټ باندې منفي اغیز لرلی شي چې بیرته په ټوله کې بیا هم د انرژي په برخه کې هم په عام ورځني مارکیټ کې د خوراکي توکو نه نیولې تر د یوازې د وسلو د پلور مارکیټ یو څه تود شي، او لکه تر هغه را لاندې به د عام انسان او د بشر لپاره دا جګړه په ټوله کې په ټول نړۍ باندې خپل منفي اغیز ولري.
مننه کوم آزاد صاحب، کور مو ودان چې پروګرام کې مشترک وکړ، تاسو ته به اجازه درکو. البته ورسته دوه پوښتنې بل ښاغلی انصاري او ښاغلی زازي وکړو. مننه له تاسو نه ښاغلی یوسف امین. د طالبان حکومت هم خبرګون خود له ګڼو نورو نړیوالو مشرانو او هیوادونو خبرګونونه خو د طالبانو د خبرګون په ارتباط کې خپل نظر راکړي. دوی دغه بریدونه غندلې دي، ظاهرا د ایران ملاتړ خولای دی. څه فکر کوي د طالبانو د ریزونه په څه شکل باندې عیارېدای شي چې افغانستان له ډیر زیات اغیزنه وشي ژغورلی دی، افغانستان دغې زیانګالي حالت ته په کتو باندې چې اوسې لري؟
ګورې د طالبانو دریز خو دلته ټول نړیوال ته اعلان شوی دی چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ارزښتونو ته دوی پابند دي. دغه جګړه تر یو حده پورې زموږ ملي ارزښتونو ته هم تاوان رسولی شي. هغه هدف مې دا ده چې همدا اوس موږ نه تنها د ایران نه چې کوم اقتصادي مناسبات ورسره لرو، د ایران د لارې نه هم چې د نورو هیوادونه اموال داخلیږي نو هغه ته هم زیان رسول شي چې دغه د موږ ملي ګټې تعدید دي. او د ملي ګټو د دفاع په خاطر فکر کوم چې طالبانو حکومت په خپل دریز کې ځای غندلې دی، نه تنه په غوندونو کفایت وکړي، دوی به هم په دغو مسایلو چپ پاتې نه شي، ځکه چې مونږ د نړۍ سره خصوصاً د خپل سیمې او ګاونډي هیوادو سره اړتیاوې لرو او ضرورتونه لرو. نو دا په مونږ باندې هم تاثیرات منفي تاثیرات لري. نو د خپل منفي تاثیرات نه چې هلته دغه دي کې مونږ د یو انزوا طرف ته یو او مونږ مشکلات ستونزې ډېرې زیاتې لرو، د خصوصاً د غربیانو سره د نړیوالو سره تر اوسه ستونزې نه دي حل شوي. نو دلته طالبانو د افغانانو لپاره هم څه آسان په کار دي چې لاس په کار کېږي، هغه چې څه هغه به مخته وړي، نو هغه د دوی په آینده کې به کوي. بله اساسیتونه دي په افغانستان کې، د اسرائیل پر وړاندې اساسیتونه ډېر زیات قوي دي. تاسې ګورئ چې دلته مظاهرې کېږي، دلته ولس د اسرائیل پر وړاندې اساس ده او ډېر ورته په کار ده. د فلسطینیانو وړاندې د کوم ظلم تیرای او چې هلته کېږي د افغانانې ګوري بل موږ مسلمانانو اسلامي نړۍ ده او د امارت اسلامي د اسلامي نړۍ و دعوه کوي. زه فکر کوم چې دوی به هم په دغه مسئله کې بې تفاوته پاتې نه شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی زازای. ښاغلی انصاری، آخر کې به تاسو ته هم وخت درکو، البته په همدې موضوع باندې که د تاسو نظر هم واخلو چې د طالبانو د حکومت دریز په اوس وخت کې څنګه عیارېدای شي چې افغانستان له دغه زیانګالي حالته چې په انزوا کې هم دی نړیوالې نه پیژني ډېر اغېزمن نه شي، البته داسې دریز که ونیسي. مننه.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو او سیاسي او حکومتي بنسټونو او مشرانو ته پکار ده چې د بشپړ عقلانیت او تدبر نه کار واخلي او په دې حساسو شرایطو کې چې په سیمه او نږدې نیمه نړۍ او منځنی ختیځ تحمیل شوي له دغې حالاتو هم ځان خوندي وساتي او هم له فرصتونو مثبت استفاده وکړي شي. د افغانستان حکومت او خلک باید دې ته هم چمتو وي که چیرې دا جګړه لا پسې پراخیږي ممکن د ایران د افغان مهاجرینو هجومي تحرکات را پیل شي او افغانستان ته راشي. دغه راز د افغانستان په پوله پراته ایرانیان چې دي، که بلوچ دی او که نور قومونه او خلق دی، خصوصا د مشهد او ځینو سیمونه یا د تهران او نورونه، ممکن د افغانستان پر لور د مهاجرتونو بهیر هم پیل شي لکه څنګه چې د سیمې په نورو هیوادونو کې دغسې حالات رامنځته شوي. دغه د هجرت بهیر ممکن د ترکیه او اذربایجان طرف ته هم د ایران کچیرې جګړه لا پسې پراخیږي او ایران د دې جدي او عاجل مخنیوي نه کوي او یا اسرائیل مهار نه کړي، نو ممکن ستونزې را پسې پراخه شي. تر څنګ یې د اقتصادي او امنیتي مسایلو په اړه هم باید د افغانستان خلک او حکومت له مخکې پیشبین وي او په دې لار کې پراخ تدابیر ولرلی شي.
بله، ډیره مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاري. مننه اوریدونکو، له تاسو نام چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید، سلامت اوسئ.
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
چین کو پوار پیدا رک دکھ